کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمه په خیر تاسو ته د رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅنډنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان انګلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. انګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو هم فعالیت کوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې خزی د حجاب سره سره پانتونو او خوانزیو ته نه دی پریخودل شوی. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړه چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مس تر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون ښودلی دی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په زغرده یې متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکې دي وړاندې خبرونه کې پر اکوره مرکه کې به درته ووایي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي چې په تېر 2022 کال کې شاوخوا 13,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محروم شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه و د پر ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل له جګړه یوازې د خزو سره د مقابله لپاره جوړ شوی و او دا غوې د پرې کوله.
اړوالو مسایل ته به هم تم شو ولته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د وزارت چارواکي اوڅنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شدناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومید صحیمان لور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان لدی عمل وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان وخت له رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې و چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټول ژمنې ماتې کړې او د افغان جنو خوځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نوی او څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. موده وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو په کار د بندیز د پریکړې په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندله او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوری نظام د سقوط لامل په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړی دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې له هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس دغه پوښتنې د امریکې په سر کې د تیر جمهوری نظام د عملي چورا له سلاکار کبیر حق مل نه کړی ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمحالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کی د دې توافق هیڅ راتلونکي نو سنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمائندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلی وو هماغه دلیل وګرځول سو د لنډمحال لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواک تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلای. امریکا په دې تړون کې دوا برخه ځای کړې وي. یو هغه کارا برخه ده چې موږ د دوه د تړون په توګه پیژنو او رسنوي تراوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولې. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترنویر لري هغه امنیتی موضوعات مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. هم غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو یو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایت کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شی نه چې خې صحیح داریدلې سي هغه لوکه دي لري کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نه سي کولای ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه ضرر عام ولست رسیږي او عام ولسر خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بیماشي او بیکاری سره مخامخ کړی، پرونی انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ور باندې کول دي. ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپله طالب ووهي وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې. له دې ور هاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نسی کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څاغیز پرې خودلی شي؟
بل د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو 10 کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانانی وژل. له تیرو 2 کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لوري پیژني او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې اوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوري او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسبیو او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل سره د امریکا د هغه غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبان خپل ژمنی نه دی پلي کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2022 کال کې په کابل کې د شاوخوا 10000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنه په جګړو او چادونو کې ټپیان شوی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت پایم است.
فاطمه در کابل پلویدیس که در میسان فاطمه پا کاج خوانیز مرکز برید که تپی شوه او پا امرجنسی روختون که تر درمل نیلانده و. نموره چه در دغه مرکز دکون که و ازادی رادیو تا وویل چه پا برید که در بدن پا دیر برخ تپی شوه و.
زه یو له هغه ټپیانو څخه يم چې ایمرجنسی روختون ته بيول شي و ما دوا عملیاتونه وکړل. زما په لاس او د سر دوا برخه می جوړل شوی وي او د غوږ پرده می هم شکېدلې و چې افغانستان کې درملنه و نه شو او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وای اوس د غوږ پرده د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تېر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې ترې ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یووړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کېږي. بیوزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یو راپور کې ویلي چې اوازې په 2022 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2022 کال کې 3500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څانګې په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې یو دیش کسان وژل شوي او واتیا نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګۍ برید وشو چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. بلور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په استډیو کې دی. ستړي مشي تاسو که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخت جګړه روانه وه. دا ښارګوټي چې د مالک کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود وو او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دا خبرداري هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخت مرحله ده. خو هنا ملیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیږي. بل لورته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي نن ویل چې بلاروس شایي د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیا او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشتچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي. خو پولشتچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي. خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لوري یوازې سخت بیانونه اوري دلیتی نور تحرک نه دی لیدل.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او رسپانو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپندنت رسپانې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلې دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. رسپانې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. انډیپندنت وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل کمن شول دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانې د جنوري په نومړې نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوسټا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختي وه. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د دایش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې وه. له لندن بلې خبرېدونکې ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات څاري بیا په کابل کې د پنځم بی د ورځې بریډ په نوی پیل شوې 2023 میلادي کال کې په دې خار کې دویم لوی خونړی بریډ غنی او زیاته کړي د شې د بریډ د نړۍ غړو هیوادونو غندلې دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاریخوالي ترهګری او سخت دریزي ټولي بڼي غندي. د دوهنی اوس پونم قطر خبریدونکو وی آنلاین ویب پاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخسته چې ویلي دی قطر د تاریخوالي او ترهګری هغه ک د هر انګیزي او دلیل مخوي اراده وی. د خبرونه هم په کابل کې ورستي او پر لپسې بریدونکو ته چې د ډیرو پړای د دایښ وسلوالو ډلې پر غاړه خسته اشاره کړې ده وای چې ورسته له هغه چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول په پلازمینه کابل کې بریدونو دوام درلود چې ورستي د بهرنیو چارو د وزارت د ودانې مخې ته رامسته شوی او ګڼ افغانان مړه او ژوبل کړي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه خزي لخپل اساسي حقوقو به برخه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه خزي لخپل اساسي حقوقو لکه زده کړو کار بیان او سفر له حق به برخه کړي دي. دغه سازمان د پنځم پورس په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له خوا د خزي پر وړاندې د سخت د دې سو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپناه، روغتیاي خدماتونو ته لاسرسي خوړو او اوبو باندې اغیز کړای دی. د بشري حقوقو د څار سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې خزو ته د قضا یا هم ملکی برخه په ګډون خزو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه دا ورکړ شوی او د دې ترڅنګ خزي له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې خزي یوازې لکوره هم نشي و تلای دی. بشری حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول خزه هاته په ټلویزیون کې هم خزینه خبريالانه مخ پټولو ته اړ کړی دی. دای هم زیاته کړي چې طالبانو د لاریون کوونکو خزو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلی زور زیاتای څخه کار اخستې. لاریون کوونکو انجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بنديانې کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشری حقوقو د څار د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون ان دې خودلې خو په خوای دي خزو دي اقونه د نقص پاړه ویلی وو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دي چې په خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان خزو وایي دا سحکاری چې د طالبانو شلکلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره او بل موخه نه درلود. د پوانتون استاد محموده تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه و د پر ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کی چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د خزو سره د مقابله لپاره جوړ شوی او دا غوې د پرای کول په هر صورت دغه مشکلات دي چې د خزو په وړاندې دی او نه یوازې دغه مشکلات خزې ځپلې دي بلکې د خزو کورنۍ ته ټول نه ستاده دغه هغه zarar ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر OCHA په خپل ټویټر پانه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خود خزو د اقونو ځینې فعالان وایي چې دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو له خوا د خزو د اقونو د ښکارا سرغړاونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعال ترنم سعیدی د طالبانو له خوا پر خزو د لګیدلي بندیزونو په اړه ازادي ریډیو ته وویل خزي ورځ تر ورځ له خپل حقونو به برخه کیږي او په تیارې او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی اتخاذ رول انسانی مدنی و دجوان کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو زخ بدل کری چی خلق پاسانی پکی سان شخیص بلی سخوشینیم چه ددغو طول و کلون و پرارانده یوازی گزارشون جولید نورا چپ چپ تیاده هیت کم اقدام نشتا مگریو چه د طالبانو د کلون و پرا جدی اقدامو شی و طالبان لافغانستان وویستل شی
طالبان را از افغانستان بیرون کنن.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خزو په ژوند سخت محدودیتونه لګیدلې دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2020 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړی دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څنګ د غړیتوب په تور په سرحدي محکمه کې اعدام کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنځم به پورس پور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2020 کال د اگست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې په کې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکې دوګڼې پیښې په کې په ګوته شوې چې د 2021 کال اگست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نومخې سل شي ادا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بوی تلم، د پښو نوکان راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې تورې شوي دي، د زنګانه سترګه مې بېځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم. زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د دغه پخوانی عسکر د ادا او د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلې دعوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28مه د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو په اعدامولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمنا محمد خان د هلمند سنگین د ولسوالی څخه د سرپاجی کیم. نو ورور از مرد شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی په خاص په تزروی زمر د زکاله و سره شپږ ډیر زره نه پد شپږ ډیر زره کې زمر د هم ورور اتل زره را کړی دی اتل زره پات دی. نو زه په دواړو په خپل ما یو به ورور د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خوښ دی چې لازمش ده ما یې بینو ماشونه را یخ دی و ورز د خواري د زندګی نه یو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې لازمو ځغور سیږي. وخت سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې دی ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنیښته کیږي، د خبرو کار له ماشه ولر نه جنیښته کیږي. د لوړپور چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلام نام دې کې دې د نظر اړیو دونکو کار کوم ګټه نو میرویس اخلاقی دې هلمند شګاشه وسه دونکو یم. نو دي وازنه غشتنه دا طالبان د مشران سره چې دا شوزو مکتوبو ته دی اجازه ورکړه ځکه چې شوز ته به هر بخښ کې مزاحتیا لور او کمالمی اګه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې هر بخښ کې مزاحتیا ورته لور. نو هلمند دې هم دې ته ډیر متوجه وسه زغم څخه کار واخلي ځکه نړیواله غوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم څو شو د ښځو حق بشپړ واخلي. ډیره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې د تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خوب د دې خبرونه د پیلیدو نو وړاندې باور شو د افغانستان او د لوی روسي او مهمو خبرونه ده.